واستویو.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدل یم. 1902 میلادی کال کې لمړنۍ زده کړې مې هلته پیل کړې دي. زموږ کلی ته نږدې هلته یو ښوونځی و، د عبید الله یابوبن په نامه. تر 5م ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. وروسته هغه ښوونځی طالبان وسوځول او موږ مجبور شو چې باید یو بل ځای ښوونځی ووایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر 10م ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چون هلته د امنیتي وزب سي سمنه و، نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود. یو البته قبول نه سو، یو فرمول سي د سنو بدول لپاره و. البته دقت ډېر لوړ و. هغه وخت هغه باندې ما دوه درې جایزې هم اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړل، نو بیغې نه ته نغدي جایزه هم راکا. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابه سنې تبدیلیږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې سته. بیا هغه وخت وروسته ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي، ځکه د افغانستان د تاریخ او مضامین سي. د سنې دوه درې ډوله دي، نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخته ده. بیا هماغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي چې یو سنه یوازې ترې زده کړي. نو کانکور کې به ځینې وخت دوی سره په پوښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلام خکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا ښوونځي کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه به یو کلینیک کې ومه، تل لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره نو التم عمل زده کول. نو ټیکنالوژي سره ما علاقه و. زه په ښوونځي په ومه تم سیم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو. نو ټیکنالوژي سره لا وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کانکور ازمین ورسته مثلا پانتون ته لاړم، ما دوه درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولاړ سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم، ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمسټر ما خلاص کړم، یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو موږ باندې راپورونه درلودو د لمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه و، ولسمشر کرزی و، ډاکټر صاحب عبدالله دغه دغه ټولو ماته نقدي جایزې و نور راکړلې. هماغه ډېر ښه ایډیا ول، ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل هماغه یو سافټویر نه لاسرسی کولی سوې. خو متاسفانه هغه عملي نه سو. هماغه دومه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 و. هم ته هغه پروژه به ورسته لغوه سن نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزې به ورکول چې زبنه نوې ائیډیا درلودي. نو زه په هغه دومه کټګوري کې ومه، خو هغه ما ونه نس وختلې دلې نو سه پروژه لغوه سن. نو زه هماغه دوم سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر سره زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیښو د کنټرول لپاره. ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي له ټرافیک پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل. څو کانفرنسو ته زه غوښتل شوم. بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې مې په دې برخه کې څو میاشتې هغې سرکار وکړه دا عملي سي او عملي کېدل هم ډیر اسانه و ځکه هغه ټولو شل تر دېرش ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي او دغه افغانستان کې درې زره شپږ سوه ټرافیک پولیس وو هغې لپاره به یو سمارټ فون ورکړل سوی وای او هغې یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نورې د موټرو د مالک مشخصات ورته راړول که چېرته موټر کومه ستونزه وای یا غلا وای یا بله ستونزه وای نو هغه جریمه کوو او پیدا کوو نو په دې ډول دغه د افغانستان کې دا ټول اووه میلیونه موټر دغه مدیریت ډېر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایطو سره یو ډېر فیصله جوړ حل لاره وله یعنې نظر د برکو د هر ستونزې زموږ لرو هغه ټول په دې کې سنجول سوی وی ځکه یو سمارټ فون هر چېرته چارجېدو خو دا هم متاسفانه عملي نه سو قسم
ممیازمسو دلیل یې څو
ستونزه هیڅ نه وه تخنیکي لحاظ امکان یې درلود ډېر کمه امکانات ته اړتیا درلوده یعنې درې زره شپږ سوه ټابلیټونو ته ضرورت درلود یو سرور ته ضرورت درلود یو سل نفرې ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړي دا هم ډېر اسانه وله خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې بیا خصوصا ټرافیک عمومي ریاست دی کې ما لپاره ډېر غټ خنډونه وو او په ټوله کې ما لپاره یو ډول دغسې هلته دوه ورځې تحریر څم باندې یو دلیل همدا اوس هلته په ډېر لویه کچه اداري فساد وو تو یعنی که زه وایم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمیرې درلودې سل میلیونه افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو په برخه کې د موټر د محصول په برخه کې نو د دغه سیستم سره د دغو ټوله مخه نیول کېده ځکه هیچ چا بیا نسوی کولی چې له یو چا نه پیسې واخلي او مثلا د غیر قانوني موټر وچلوي یعنې ستونزه یوازې همدغه ادارې وه نور کومه ستونزه یې نه وه ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي وه تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پوهنتونو کې بهر کې هغې کار کول هغې له ما سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کړو داسې د افغانستان شرایطو ته جوړه کړو یو آسټرونیایي ولو د آسټرونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه هم ډېر تکړه کس وو یو څو کسان نور وو ما چېنه هغه اړیکې درلودې نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغسې خو وروسته بیا متاسفانه زه زړه ماتی کوم ځکه نور نه کېدو او تناز ماله وسه نه وو پر دولت اراده نه وو ورته دغه نو زه لږ وروسته بیا شخصي بزنس ته ولاړم یعنې د پوهنتون دریم کال کې ما عین وخت پوهنتون ویل په یو شرکت کې مې ورسره کار هم کول مال ته پانګونه ورسره کړې وله نو هلته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته به هم ورکول او اپلیکیشن به هم جوړول لکه دغه د ملګرو ملتونو یوه برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د ځمکو د اندازه کولو د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو همدغسې نورو ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول د موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار د خوب د پوهنتون له دریم سمسټر له پیل څخه شروع شو بیا خو وروسته دا کیسه اوږده سوه تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یم
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده
بلې بیا دوه زره اوولسم کال کې زه له پوهنتون څخه فارغ شوم چون ما هغه وخت کې هم کار کړی و یعنې باوجود زه محصل وم ما کار هم کول نو بیا مې ښه ده بل زه راسم خپل ځان ته یو کمپنۍ جوړه کړم بیا مې رجستر کړه او د جی پي سټرکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ بیا نو تر اوسه پورې همدا فعاله ده کابل کې اوس هم ټیم شته هماغه مشتریان دي کابل ولایتو کې مو خدمات ورکوو د موټرو د غلا مخنیوی د موټرو څار او ردیابي د ماشومانو ردیابي د ایلو ردیابي سافټویر نور جوړو ویبسایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريالانو لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريالانو او جمهوریت تر روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريالانو څارنه ول او دغه مسونیت ول لږه راځو خبرې د مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ درک شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان و چې افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو او مثلا کریم دال لري په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما به دا کول خو د افغانستان د شرایط د سیوس نور یعنی د ته جوړ نه مو څو مس کار باندې وکړه دا ډیزاین وکړه هغه اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسفانه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرمي وي نو بیا مغه دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سینما کې پاتې د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سی باید لا موټر څخه واخی اډیټ خی واخ په اصطلاح موږ دا غوښتل د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې سره روزلار چې موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم کار کول خو متاسفانه هغه هم پر دې مې کې پات یو دلیل دا و چې د نظام سقوط سو او وروسته بیا د بدلون نه د سوسی نو راتي هیڅ دې ته زړه نه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پات دغه کار نو اوس په حساب د افغانستان په کچه باندې وړو اما په هغه نور برخه کې چې موږ خدمات لرو هغه اوس هم فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعاله ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدماتو ته چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر و په اوس دا نشته آیا له دې سره سره ستاسو کمپنۍ چلی شي
څاروان صاحب زموږ چون مشتریان پیرودونکي ته له 2013 کال را به دي خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړي دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې ساري بندوي لغلای خوندې کوي همدا زم ماشمان لپاره همدا ذکر کوم کول لپاره د سنور سافټویر نه بده دي اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا ماست نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده دلې ما شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولی بیا هم امیدواري سته ځکه افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیونه سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیونه زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا کوي یا لږ ځای په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده خصوصا هر څوک پانګونه کې نو لپاره اوله خبره ثبات ته عدالت زما پانګونه خوندې ده کنه ده خوندې اندغه اوله پوښتنه په ذهن کې سره ته ورګرځي نو هغه شرط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې خو اول هغه ستا ولې د نوي نوي وختونو او نوي سیستمونو داسې پیسې رامنځ ته کړو دغه لپاره یو هنده دي احتیاط خبره تر اوسه لاسته تر څو په افغانستان کې دغه دي طالبانو ستونزه حل سي یعنی د دنیا سره جوړ سي د دنیا له دې سره
اوس پر راشو دی مصنوعي ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي نوې صنعت ته بیخي نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته سوینه ټول دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګوخه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیا دي تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دی د اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس سمبروسش میری ما وخت لې زو سره کار کوم 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی له کاپی رایټر نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پر نه منم ولېګل نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتو لپاره ګټه ډیره زیات ده هم دې هغه د غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجې ور کړې ده نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونې ست هم فرصتونه ست ننګونې د افغانستان غونډې هوادو لپاره دې سي داخلك بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ریسته کوي او ګټه یې هغه هوادو لپاره کمپنۍ لپاره د سیغي په دې برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ صدېږي تاسو یاره مېسک وین یار دومې سره زغې دلس لزره کارمندان لدندو تکوی پر ځای روباټونه او مسوي سرکټي راولي
همدغه شی ډیر خلکو ته پدې اروپا کې او امریکا کې تشویشم پیدا کړی دی اته ځین خلکو داسې فکر کوي چې ولاد مش چټي دومره درس وې دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مسوي ذہانت راته کوي همدا څنګه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي. او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا و چې روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی. دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي رسي، دا دي خو دا کارونه نه سي کولی. نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري. نو په دې ډول د دوی دغه د ودې کچه ډېره زیاته ده. یعنی که تاسو یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روبات ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې دا ټوله ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي. په همدې ډول باندې دوی د ټول نړۍ کې کوم منابع دي هغې ته هم لاسرسی لري، یعنې ډیټا ډېر په لوړه کچه تحلیلوي او له یاد یې نه وځي. بل د انسان یو ستونزه که تاسو ورته فکر وي، دا داسې کله یو انسان مړ کېږي د هغه تجربه و د هغې هغه هر څه زده کړې له صفر کېږي، نور هغه ځي. خو یعنې موږ داسې نه لرو چې مثلا دا تجربه د یو چا په شپېته کلنۍ کې راواخلو یو بل ځوان ته یې ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه د یو ډیټا په ډول لغنه واخلو هغه ته انسټال کړو. اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅکله د هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرنینګ سیمو ورته وایي چې د زده کړه خپله کوي هغه نه صفر کېږي. نو په ټوله کې بیخي واخین حتی په لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو وروستي څو ورځو کې د ټکنالوژي د سترو سترو کمپنیو د رئیسانو او مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اورېدلې، هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان څخه بیخي وځي. نو دې کچې ته ورسېږي چې بیخي موږ به له دې سره نور تعامل نه شو کولای، ځکه دوی دومره خپل سري حالت ته ځي. دا اوس هم که تاسو چټ جی پی ټي 4 سی راغوي کنه، نو بیخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه اته ذکر شته درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل. ډېری دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو. یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کېږي، واخین که سړی زه خپله درته وایم، زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم. حتی
بل په دې پلانونو کې خو اته بندیز پی لګولې ده، ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي څېړنه وکړي له چټ جی پی ټي څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې لکه څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د هیوادونو بندیزونه تر یو حده به وي، خو اما مخه نه نیول کېږي. واخه دا چې تاسو وکړه دا د هر څومره کې فلټر چې بیا هم خلک ورته لاسرسی پیدا کوي.
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کېږي راکټ پاتې کېږي، وده نه کوي، زده کړه نه کوي. موږ کمیاد وي یو وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې ادي خپل په یاد وي، لیکن اوس مې خپل هم اکثرا نه یېري، ځکه چې د دې موبایل له برکته موبایل کې ښایسته نو ذهن ما همدغه سلټ هم مخته کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه اندېښنه ده؟
دا یو نه ډېر لوی اندېښنه. دغه څوک یې زه اسپانوي زبل ولما ورسته ورسته کې مصنوعي ذکاوت راغوي، زب د اسپانوي زبې له لوستلو یې پښیمانه کړم. دلې هم دا د سيزو چې هر څه پر انګلیسي او تلیکم هغه په هغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبه د ژباړي کوم طرف سره ما سره اړیکه لري چې هغه سره تلیکي په عیني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ما ته یې مثلا انګلیسي ژبه د ژباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په بخښه ده هم د اسپانوي جتینو پر مخلو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په غږ کې ژباړي.
دا داته د ورستۍ کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیاي ټولنه زه ډېرو سره مخ یم. دومره زه تملګړم دغه ورستۍ دوه میاشت کې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنی زه ورته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وایم هغه را ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د غومره تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل ورځ ما ورته ولیکل مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحې مقاله ولیکه، یعنی کېدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ما ته یې د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه. ابله پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده، یعنې واخین دومره دقیق ما راکړه چې زما وروسته که ما تاسو درکړی وای کېدی ستاسو ایرنځی دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت نو دا مې تر دې پورې وویل چې واخن زه دا خپله ګورم اسپانوي ژبه ما باندې ودروله، مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم، ما د سر بیا کته وروسته کلیک کوم ورته زه دغه ایمیل ته خپله ولیکه که نه، نو خپله یې ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه هغه زما مایند سیریټ کوي، هغه لکه زما مغز لولي که نه. حتی ډېری وخت زه حیران شم چې دغه خبره خو زما په ذهن کې منوز ده ورته ولیکه که نه، که نه زه یو موضوع ولیکم کمپنی والا ته دا خبره وکړه کله چې زه دوه لیکې لیکم بیا وروسته ولیکم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ولیکي په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا مې دغه وړې برخې درته وویل. حتی دغه ډېر وخت زه چې کتابونه چیل ولم، حتی اوله خبر دا چې زه مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم که نه لولم که نه، نو دغه څوخت ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره نه دوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغوی سره به دغه څه ډول چلند څه ډول، یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی. پاته پرون مې یوه مقاله وکتله هغې کې دا خبره کړې وه چې دې وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي، یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوئ چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې دې حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او که نه؟
د اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته ویژباړي په آین ټایم کې، یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی، ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپله په واتر خواهي هغه امادګي د دې لري چې درته ویژباړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمنځ دا حل کوي، یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزورې ده، ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي، یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عین څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي، لکه دا اوس تاسې کوم ویبسایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسې وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي، در حال کې چې هغه ویبسایټ هېڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی که نه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي، خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونه داسې مثلا د پښتو ژبه یا مثلا دغسې نورې ژبې په ټکنالوژي برخه کې کمزورې دي، مثلا د پښتو ژبې هغه دغسې رول چې ده پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3-5% ده، مثلا همدغسې نور ژبې هم په همدغسې وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو، خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي لکه دا اوس
یو بله مسله دی. طب ده د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري، همداسې ده؟
دی په دې برخه کې خو تاسو پیږی ډېر لوی نه پوهېږم څومره معلومات دي خو ډېر لوی تحول را روان ده. دغه د آی بی ایم کمپنی واټسن و د واټسن په نامه یو روبات ده هغې دا کلونه کار ورباندې کوي، هغه د اوس عملا تداوي شروع کړې ده او دوی دا اوس که تاسو هر ډاکټر وګوري هغه شپږ اووه کاله زده کړې کوي بیا تخصص کوي بیا د یو چا تداوي کوي بیا وروسته دا ډاکټر مړ کېږي ټوله تجربه یې ورسره ځي. خو د واټسن چې داسې د آی بی ایم کمپنۍ د هغه د نړۍ د ټولو ناروغیو په اړه پوهېږي په عین وخت کې دغه ټول وروستۍ شمېرې هم په هماغه لحظه باندې خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري له دې نه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغۍ رامنځته شوې ده، د دغه په اساس تداوي کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځای نیسي. تاسو که دغه څو ورځې مخکې کتلي وي له چین کې 2000 کیلومتره لرې فاصلې څخه یو ډېر مغلق د اعصابو او د فکر کوم زړه عملیات وسو د روبات په وسیله باندې، یعنی یو ډاکټر 2-3000 کیلومتره لرې په یو بل ځای کې سیستم ته ناست و او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو. نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو چې 0.03 ثانیې دلیم نو پکی یعنی تاخیر نو پکی کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کیدو په دومره زیرک ډول باندې څنګه انسان پلاس باندې نسو کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې نو ډیرې د اوس تاسو وګور دغه ټلی میډیسن سی ورته وای لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کې په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو او سنځ بل حل کړی او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی، د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي کار دی، یو امریکایي دی یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، خارج کې طبعا چې اجورم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده؟
اول خبر ده چې دوی څه لولي، زما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما به ورته سیمینار درلود، هغه وخت چې کابل کې به وم، هغې ته به مې ویل ګورې تاسو داسې یو برخه ووایاست چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري که نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي، هغه په امریکا کې ورته به داسې کار نسته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم یې لوستي دي، هغه طبیعي خبر د بل هېواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي چې هغه بل هېواد کې ورته اړتیا شته که نشته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې محصلین دي له ډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دومره خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي موږ تاسو روزمره اوس استفاده کوو، نور هیوادو کې کار ور باندې کوو، پلیټ فارمونه دي. لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده، یعنی دا وګوري مخکې لدی چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بجړ فکر وکړي دا شی زو وایم آیا دا برخه زو وایم، آیا د تاسو په افغانستان کې اړتیا سته، بهر کې اړتیا سته، آیا د کار زمینی څه ډول ده؟ زما په نظر دا پوښتنه د اول دی لدان څه وکړي. دومره خبره ده چې ډېری برخې تاسو زو اوس وګورئ پروګرامینګ دا که نور ټکنالوژي برخې دي، دوی په یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده، په یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس وګوري د ډېری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل ډېر تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هېوادو کې کار کوي. حتی دا اوس زه ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې پنځه ساعت له یو کس سره کار کوي آنلاین، پنځه ساعت له بل سره کار کوي. نو دا دغه دوی دندې ډېر جغرافیایي کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کېږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نورو هېوادو کې څنګه وکولای شي. هغه لپاره ډېر اسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین فیصله راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پوهېږي، د هغه لپاره د بل شل سیسټمو کې ځان راجستر کړي.
ډېره زیاته مننه سحر صاحب، سلامت دي.
ډېر زیاته مننه له تاسو څخه. Come on, let's go.